سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو باندې کوو. د جرمني پولیسو ویلي یو افغان کډوال د غیوات په ختیځ ښار ولمشټیټ کې یو افغان په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. د پولیسو په خبره پیښه جمعه ماښام رامنځته شوې. بریدګر همدارنګه وروسته په یوه حویلۍ کې درې نور کسان هم چې د یورو فوټبال لیګ د پیل لوبې کتلې په چاقوګانو وهلي چې دوه یې سخت ژوبل شوي. پولیسو وروسته بریدګر په داسې حال کې په ډزو ویشتلی چې لا یې هم چاړه په لاس کې وه او د پولیسو په خبره چې د دوی په خوا یې ورمنډه کړله بریدګر روغتون کې ساه ورکړې. پولیسو ویلي دی د برید انګیزه نه ده څرګنده. د کورنیو چارو وزارت په ساکسنی انهالت ایالت کې چې پکې ولمرشټیټ هم شامل دی وویل پولیسو په ټول ایالت کې خپل حضور زیات کړی. د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالۍ د جرمني په کوربتو پیل شوې چې د جولای تر 14 دوام کوي. دا په جرمني کې په څه کم یوه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې افغان کډوال پکې ښکېل دي. تېره اونۍ یو افغان کډوال په فرانکفورت کې یوه آلمانۍ ښځه د چاقو په ګوزارونو سخته ټپي کړه. تر هغه مخکې په منهایم ښار کې یو افغان کډوال یو جرمن پولیس او څلور نور کسان سخت ژوبل کړل. پولیس وروسته د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د افغان کډوالو لخوا د غبریدونو د جرمني سیاستوالو او چارواکو کلکې نیوکې وپارولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز دا پیښې غندلې او ویلي دي چې خطرناک مجرمین کله سوریې او افغانستان هم راغلي وي باید له جرمني وایستل شي. ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو پاوز تایید کړ چې اته سرتیری په یو بمی چاودنه کې په غزه کې وژل شوي دي. دا له اکتوبر رئیس چې د غزې باندې د اسرائیلو هوایي ځمکنې پیل شوې دي. د اسرائیلو د پاوز تر ټولو خونړې مرګ ژوبله بلل کېږي. د اسرائیلو پاوز ویلې دي چې دغه اته سرتیری په غزه کې شنبه مال داسې مهال وژل شوي چې موټر په موټر باندې یوه چاودنه وشوله. مجیب الرحمن د کرکټ د نړیوال جام له پاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی. د کرکټ نړیوال شورا ته اعتقاد کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبل شوی او له ټورنمنټ بهر کیږي. حضرت الله زازا د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی. مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ اچوونکو دی. حضرت الله زازا بیا د پیل کیڼ لاسه یو قوي توپ وهونکی بلل کیږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست انډیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه لري. خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې دا مطالب اوري. په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات غونډې کې راټول شوي څو د حج یو مهم رکن ادا کړي. افغان حاجیان په دې اړه څه وایي؟
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول حاجیان او مراسم انشاءالله ډېر ښایسته روان.
د لویا د قربانۍ د اختر په رانیګ دی کېدو خلک ورده مخاندي خمندي چې د زبشو مالونو پاتیشونی به بد بوې او امدارنګ ناروغي خوري کړی.
دولت دې ته لکه چې دې توجه وکړي هغه کثافات دنیا ورته په هر سړک باندې کې کېدل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات یې سروي پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتونو د خود سانګي امدارنګ امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې شپږم ټولګي پورته نوته د تحصیل اجازه ورکړي. افغان جونیوای
دا وخت سما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکی ده. د ورسې په تیرې دوه احساس کوم چې زموږ هیلي او خوبونه له منځه ځي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وای د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډې کې سره ټول شوي. دینی عالمان وای عرفات د حج د فریضې د ادا کولو دریم او مهم رکن دی او کادا نشي د حاجی حج نیمګړی دی. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړي. جزئیات لفیروزی عزیز یاورو.
محمد عظیم چې د افغانستان لننګرهار ولایت نه او د حج فریضه ادا کولو ته مکی مکرمه تتللای وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
عرفه ورځ موږ راغلی عرفات میدان کې او او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم انشاءالله ډېر ښایسته روان دي. نورو کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی یخ دی عرفات کې. نور اجان الله ته پرتې عبادت چې د عبادت ګزاري کوي چې خپل وطن لپاره ملک لپاره هدایت دعاګانې.
یو بل حاجي چې له پلازمینې کابل یې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل ساکل. افغانستان څخه شاوخوا 13,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریم ګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نهم تاریخ دی. د حجر لپاره د دې اهمیت په دې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایضو نه یو فرض دی. یعنی په دې معنا کې د یو جینا عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د ده حج نشه، دا به بیا روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه، حج دا د عرفه ده. یعنی که د عرفات په میدان باندې یو حجي ودرېده عرفات په حدود کې و نو د ده حج کامل دی. د حجانو دپاره مهمه خبره داده چې ټوله ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تېری، د ماسپخین او د مازدیګر لمونځ په یو ټیم کې. حاجیان باید ډېره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو، لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان، کورنۍ او هیواد د خیر او بښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي، خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع ده فتوا صادره شوه چې اختر څه وخت دی، د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی، د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا هم په عرفاتو کې تم کیږو. هوا تاوده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارلی دي. سکل په دغو مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبره شاوخوا 2,000,000 حاجیان د حج فریضه ادا کوي. 13,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه رپورت کې.
د نړۍ لا بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده، د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا 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 يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په 8 میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کیږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونو ته ورسیږي. د 2023 میلادي کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی و. سږ کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2,300 زیات حاجیان مړه سوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسې لري او په فزیکي لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتېشونې په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څوب خبره د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویا د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتېشونې او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یوه لویا اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دلو یا قربانی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتېشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتېشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتېشونې په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتېشونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغۍ باندې نښته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکي نصیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له لوی اختر وروسته د دغو کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسؤلیت هم دغه دی چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت ونه کړي، ځکه اوس اوړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتېشونې د قربانیو دی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابه وي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتېشونې باید په سمه توګه مدیریت شي. په تېر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړي چې دا نه یوازې ځمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسي. که دوی ځای ونه لري او په اپارتمانونو کې ژوند کوي نو غوره ده چې د قرباني شویو څارویو پاتېشونې د ښاروالۍ لخوا پلان شوو ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتېشونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل به شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکله چې حیوان ذبح کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز دا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزې باید که موجود وي تر څو چې د افرازاتو د حیوان د افرازاتو او کثافات څخه ځانونه لرې وساتو او په ځمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي، چا د خلکو سره کار نه وي، ماشومانو سره کار نه وي، د نورو حیوانات لکه سپیانو دوشانو سره کار نه وي موجود په هغه ځای کې یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې دا قرباني مو سرته ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالول څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر افغانان او لګاونډي هیوادو بیرته راستن شوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځلو لپاره د نویو جامو او میوې د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا ډبلیو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک تختې لوږې سره مخ دي. بلخو د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې هم په یو راپور کې ویلي روسي سیلابونه او لګاونډي هیوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوې جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دای او یو لس کلن زوی د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او څلور زامن می اوبو یوړل یو خیمه لګو او بس. شخصی مرستې یوازې 15,000 افغانۍ شوي خو د سرپنا د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د جمعې په ورځ په خپله اکسپانه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په 14 خپور شوی اندېښنه ښودلې چې د مې په میاشت کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950,000 ډیر کسان یې اغېزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي، روغتیایي او سرپناه عمره مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپټمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل هم ویلي افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیضي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزده کړو یو شمیر به برخه جونې اموایي پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړه ورو
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه چارواکو او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوکې پورته دنچونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه اجرایه مشري سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. همهاله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازی الیسن داویدیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان جنو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان جنو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي له زرو ورځو راهیسې افغان جنې د طالبانو د تبعیض او دلانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12 ټولګي زده کوونکي بهر او د 1 ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده.
دا وخت زما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي، ټولنیز، سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د میلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په ورکړه ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتګ او آن پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورځپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته پېښاري وایي. اوس دوی ته دغه زمينه نه ده برابره. د زینو پټکو یو کڅام د طالبانو لبیا ځلی واکمنیدو مخکي د ټکنالوژي واده په دودیزه بڼه د ورسپانو لوستلو کلتور تر څوري لاندې راوستي، خو بیا خلکو ورسپانې لوستلې. یو شمیر خبریالان او فرنګي فعالان په افغانستان کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ ته په کتو وایي د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته دغه فرهنګ مخ په ورکېدو ده. په افغانستان کې دننه ځینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دا مال کومه آزاد ورسپانه نه خپرېږي او یوازې څلور دولتي ورسپانې نشرات لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ورسپانو لوستل تقریبا په ډیرو ټولنو کې یو بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژۍ په وجه سره د ورسپانو دودیزه یعنی چاپي بڼه او عصري یعنی ډیجیټلي نسخه په سیالۍ کې دي. خو د ورسپانو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزه بڼه د ورسپانې لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لکه لکه د افغانستان په معاصر تاریخ کې لوړو ژورو څخه تیر شوی دی. دا لوړې ژورې تر ډېره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي. خو د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ په کوم حالت کې دی؟ د کابل اوسیدونکی محمد رحیم وایي له ورسپانو لوستلو سره ډېره مینه لري، خو په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چاپي ورسپانې په نشت حساب دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوستلو ته لیوالتیا لرم، هر ما جیګر لولم. لاغه وخت رئیس چې طالبان راغلی د ورسپانو چاپ بند شوه، د دولت څخه می غوښتنه ده چې د ورسپانو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل اوسیدونکی محمد انور د ورسپانې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي راډیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلي وي، دا یو ښه فرهنګ دی چې د دې لیر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي، یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري، یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ ازاده ورځپاڼه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوې نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یوه له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخې یې هم لوستونکو ته رسېدې، د اشتو صوب ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
دو حقی پی ڈی ایف په بیلا بیلو پلیټ فارمونو کې خودل کیږي څو محترم لوستونکي ورته لاسرسي ولري. همدارنګه د څمو دي لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایت کې هم خودل کیږي چې هغه د چاپ په بڼه د ورسپانو په خون کو ډول کول خو د زینو دلیلونو لامل هغه هم بند شوی دی.
دلایل و هم فعلا متوقف شوه.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د چاپي ورسپانو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
په تیره تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا او د خلکو د خلکو د زړه خبره هغه په دې افغانستان په اړه ګوښه کې وه، یو ډول سره په ماته نه اوښتله. ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره سا کوي.
د دغو نیوکو او ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ازادو چاپي ورځپاڼو د نشتوالي په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو پر فرهنګ د هغې د اغیزو په اړه د نیوکې داسې مهال دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د دوی د نورو محدودیتونو تر څنګ په افغانستان کې د ازادو ورسپانو د چاپ په ګډون د لسګونو رسنیو فعالیتونه د طالبانو د بندیزونو او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ودرول شول. د دې سره سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د شنبې په ورځ د جون په 15مه د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان خبیب غفران په حواله ویلي چې اوس مهال 203 تصویري غږیزې او چاپي رسنۍ په دغه هیواد کې ثبت دي چې په ټوکو یې له دې ډلې 15 د دوی له واکمنېدو وروسته له دې وزارت څخه د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ سازمان یا نئی چې فعالیتونه یې اوس ځنډول شوي، د 2023 کال د نومبر میاشتې د راپور له مخې د 2021 کال له اګست څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنی دو وروسته له 280 څخه زیات رسنۍ تړل شوې دي.
تاسو له پیغامونو
جنور هغه د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي، د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې لمجم چې شبا یاست او وخت به مو ش چریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالی څخه تاسو ته میسج پریږدم، دا زما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوست بیخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بیوزلی سره مخامخ دي، دا چې غلاوی کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي، نو باید داسې ونیسي، باید کم سړی چې مولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې و میاش پنځسي دوه مورز دی ریلا دي، هغه هر څه ییر دي، نو باید داسې ونیسي. مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دربدري ډېر سوي دي، د بیخوا بېوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي، دا چې اختر روان دي. تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندګي په پرتله، که سری کې زوایم اختر روانه دي، دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکړم، د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نه ورته درېږي، بلکې په دې خاطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي دي، دا خو ګراني ده. مخکې به 1500 کلدار یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کلدار په هم اصلاح بدرته وایم چې یو کوټی سګریټ یا یو خلته نسوار نه پکیږي، نو دا بچیر یو خلک ځان په وسط چې څوري به مریضی پره پسې، څوري به یو کور مشکلات پره پسې.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او ورزاکي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونې کوچنیانو په سیوی او پریوه باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یې هم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او رنګریزانو دانه چې ورته وایي، په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوی، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سموو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه ویل وي دومره زه به ډارسم، سي بې حده به ډارسم، مال څه خبر ده خدای هم زمال چې وای کورس بند سه، خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجې خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کیږي.
ډېر نا امیده احساس دی او راسته بل ډېر زیات پتا غنجونه چې کانکور آمادگی رو نسیانل کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شو ولا دی په ډېر ناهیلۍ په ډېر زیات ناهیلۍ خپل د کانکور آمادگی ته نور د پای ټکه کېښودله. ځکه چې د وطن وضعیت یعنی په دو شرایطو کې خو هیڅ کومه امیدواري نشته چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم صنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره یې ماشومان لري په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغو باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولی چې که کوم وخت یو امیدواري مشي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ پوهېږو ته کومه ده چې یعنې د درې کاله چې ووتل چې مکتبونه نه دي شروع شوي، په هماغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه توره شپه خره شوله، نو په هماغه ورځ باندې د مکتبونه دروازې تړل شوې تر ننه پورې. نو ته کومه ده چې ښکارېږي حکومت مغه پخوانی حکومت شل کاله وړاندې شي وه، او په موږ فکر ده چې شل کاله وړاندې کومې تیارې خپرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او د تحصیل نه پاتې شوی وه. نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وه همدې نجونو، یعنې زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په لورانو باندې تحصیل وکړه. هغه مفکوره بېرته بدله شوله. نو زه خو په دوی کومه رڼایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنې باید دو دې وشي. تر ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي، هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړه. چې دا ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم. خو یعنې موږ په دوی راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دوغه ورنه خوري. د ښځو ډېری نجونې د ما خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي چې هغه نشي کولی خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی یا د هغو مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتلی دی، ټولې په رواني ناروغۍ اخته شوي دي، یعنی ټولې غیر نورمال دي. افغانستان جون یو ښځې ټولې غیر نورمال کړي دي او دا ډېر ظلم دی. د افغان جون په مقابل کې چې کار، د افغان ښځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوی خو هېڅ هم که یو څوک کولی شي، ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ مو واوري. که څه هم ډېرې چیغې شوي دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي،
سمه چې ومه ته لاړله چې د طالبان سره هغه د مکتب بند شه. دویمه لور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړو نو فارغ اسوه، خپل اس ورځې خرابې تېرې کړې وه، هر وخت به یې ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامله کړه، بیا لږ زره وضعیت لږ مصروفه سوه، بیا کورس هم چنان څو دفعې پنځ سوه یا ورځ به تره داسې په چغو راغله کتابونه ویلوي. دومره زه به ډارسم چې بېحده به ډارسم. مال څه خبر ده خدا همزه مال چې وای کورس بانس بیرته په پخارسیم سه خدای دست مکوه زه خود مرا کرم مال چه قصه ده دیر خفه دی خود در تا چه وان چه هیچ ویلم نسم دست تشویش ده ما تا دی خپل اولادو تا می تنازه نه زه چه هر چی ریزه من ده ده طولی خزی هم دست جگر خونه دی جونی یعنی وای منگ تا افسردگی پیدا سه وزه کورس تا زمان تا جلگانی دی طول افسردگی رو تا پیدا سه دیر تشویش نه دیر جگر خونه ده سر به خدا جاری سر به خدا جاری
ډاډګان کې یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته. زندگی دیګان ته خبره پی حرامه ده، له تشویش له جګرخونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا سوي دي. روانشناسان دي چې داسې بېخي رایګان تداوي کوي، له زوره چې ډېر جلیګان ټول افسرده دي رواني تکلیفونه ورته پیدا سوي، له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو، موږ آینده به څنګه سي، موږ اسناد نسو اخیستی، موږ پوهنتون نسو ویلی. خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي. دلته خو نجونو سبقونه ویلي، دلته نجونو درسونه ویلي، او دا اوس د دوی په مخ تړل شوي دي. دا ډېره سخته ده، د دې تحمل ډېر سخته ده چې دی موږ کوو، یعنی هېڅ بیانولی نه شي، ویلی نه شو. بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي، بعضې فامیلونه داسې ماز لږ اجازه ورکوي. یوه دانه په کابل کې نده پاتې، ټولې تللي دي. څوک ایران ته ځي، څوک پاکستان ته ځي، څوک مړه کېږي، څوک ژوندي کېږي. مرګ قبلوي او مګر له دې ملکه وځي. یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کې هېڅوک نه دي پاتې، اوس هم نه دي پاتې. سالم انسان به افغانستان کې بخښي نه ویني.
عیسا خان چې څو ځله یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې، وایي دا موضوع دای ډېر ضروري چې هلې ځلې یې ځای نه نیسي.
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې. ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر دښمنه چې هغه د کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي، هغه نه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس خو زه ته ګورو، فکر نه کوم چې داسې زر د خلاصي.
د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 45 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 45 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه بچان د بیرته شاته سو، او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کولای چې مخته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلی چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شاد له نورو ټولګیوالو راته ویل، نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې شي دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تېرېږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه؟ تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرځل کې هغوی خپله هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی شي ولاړ شي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و، هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچېرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه
تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دغون د سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس روسی حد ته رسیدلی. څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بله، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکترانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکتران چې څومره تر تهدید لاندې دي. بل هیڅوک هم دونده تر دا که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللې دي، نه خو متاسفانه چې د ډاکترانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی. هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي در سره کې. اوس دا مازې خبره نه ایسوي، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبانو ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ دې مکتب وویلې، بیا دې پوهنتون وویلې، او آخر دې سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم زما خپل پلار چې دی، هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودی، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او رنګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو و راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نشي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ. په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شعور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي. دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی. زما ورونه پر کور ناست دی، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده، هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هیڅ نه هیڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي. د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول. زما خورزېګانې دي و کې هغه ټوله دا رقم پاتې سول، بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم د نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه قسم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالت سمېږي؟
بله، و چې په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکار یې هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب و پانتون ته تګ؟
هغه خو ډېر فرق لري. په کور کې فقط ته د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست و ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله وسوله چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکه، د دې زیان کورنۍ ته خو تاسو خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري. اوس موږ دا د تعلیم و درجې ته راځنه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی. کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کېږي هغه نه وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي خو لیکن هغه رقم درس نسي ویلی، لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هېواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي راپورته کېږي او هېواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نسي کولی. په هېواد کې د هېواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هېواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هېواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره مېرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوال هم ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې هکله څه غواړئ چې وایې؟
نړیوال خو دوی کولی شي، دوی که وغواړي هر څه کولی شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې. د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولی شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلی شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي. اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني په رسمیت. په رسمیت یې غواړي وپېژني، په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یو ورور بیزتی پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نه سئ تلای، پوهنتون ته نه سئ تلای، نور آرام نه یې.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد عالی شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نه سئ تللی، یوه خور د باندې نه سئ وتلی، یوه خور وظیفې ته نه سئ تللی، یوه خور مکتب ته نه سئ تللی، یوه خور سینټر ته، مدرسې ته نه سئ تللی. د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې لکه وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځو، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته راجوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه چې څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
ډېره زیاته مننه خور، ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله شوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
زما زړګو جانا
زما د خپل وهنه زړګي واري او سړی زړګي تل مو دا جړا کمی واړی لا ماستا ګرانه واړی لا ماستا ګرانه واړی لا ماستا ګرانه نو غړم ماستا یار بس دی وسور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپینس مالا لئے تھے گورس مازڑ گئے تھا تل بدی آری کھو زمات از رنی مئے تھا زمات از رنی مئے تھا زمات از رنی مئے تھا دادی شیطانان خلگی تد دوی فروفان سے تد دوی فروفان سے تد دوی فروفان سے شمو زین سار تنہا خلگو پر مہگران والا ہیوان شائری لکھی وائم و شیروان اسنا وائم و شیروان اسنا وائم و شیروان اسنا نیو مطلبی یاران مجھو خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجھو لزڑگی یاران مجھو لزڑگی یاران مجھو لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلق گوری زمر سٹوری خلگو دل تگی او سو یاران دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو خارج نخری خلگو
azadiradio.com